سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جدي تاسو ازادي لري ته وګی اسمح کتر دی چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پکې مو سوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحه چې ماینونه پکې دي ل 15 مربع کیلومتر اوړي په تاسو سال کې چې نږدې 2 کلمه کې د 2020 کال په پای کې دا ساحه 350 مربع کیلومتر وي د موسی په خپل نوی راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحه د واد په شپږ شولتون کې سب شوې دي او د هغه پر لپسې غواخي چې ملکی افغانان ور سره مخامخ دي په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپې ته ودونه د قلمرونو د سمکنه ماینونو له خطر سره مخامخ دي ماینونو له تیرسو لسیزو رئیس تل د افغانانو ژوند غواخي او په ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټولې ودونه له ماینونو څخه پاک کړي د چاپریل ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونه به دوام وکړي د افغانستان په ګډون د نړۍ یو سل 98 ودونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله تر مسه شوی ستونزو په اړه بحثونه وشي د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کاربالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري ایجنسی ویل چې افغانستان له هغې ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچا له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده USAID په خپل اکسپورټ په یو بین کې چې پرون خبر شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی اواید هم مشخصه 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده د بل مخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی جدون سار پرون خبرالن ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی د ګرجستان په بلتون پاله سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو متارزانو هغه درې پلونه چې پلازمینې سوخومي تزي بند کړی دي متارزان له مسکو پلوي حکومت څخه غواړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوش کړي دا فعالان سو روسي شرکتونو ته د بیرغونه د لوی پروژې د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي سره تر لاندې وروسته تمنیت ادارې لخوا نیول شوې دي فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو په ونوي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي د ناصر روغتون چارواکو ویلي چې په خان یونس سیمه کې پر یوه رستورانت د اسرائیلو بیګانې برید د دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژلي او د الودا روغتون چارواکو ویلي چې د نصیرات د کډوالو په کمپ کې پر یو کور د اسرائیلو بلې حملې وخته او دوه نارینه وژل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس ماینونه شته دي زموږ له نړیوالو نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې
نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د مړینې سلرم تلین دی
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول
او افغانستان کې د روغتي کارکونکو ډاکټرانو اندېښنې مې
وانه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایتو کې انسان او قابلیت دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمریزه لپاره سکه د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متیول حق خالص وایي چې افغانستان د اقليمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقليمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هم راځپلای دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلي خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې لدې کبل خوښي څرګند کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مار د راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتمشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درنه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقليمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقليمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به پر راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقليمي بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي یو موسوي چلم د افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډیر زمکه کې ماينو نشته. دغه موسی د نیوی راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږ شلایتونه کې په ماينونو کا کړه چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هلو ټرست په نوم د ماين پاکي برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د زمکی لاندې ماينونو خطر موجود دی. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشم باندې نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماينونو د پوخلې زمکی اندازه ل 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتره مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماينونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر پګوت کوي. هلو ټرست ویلي د نړۍ شپې ته هیوادونه هم د زمکنۍ او ماينونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دي. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماينونو په کښته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان زمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپل اصلي مينو تستنې شي. په راپور کې د هلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلي چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیل لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماينونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویره او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماينونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړي. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماينونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مزمل چې 15 کال وړاندې په ماین چاودنه کې و په خبرې شوی ازادي رادیو ته ویل
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکی خپیره ته لګول ده د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو نو په افغانستان کې اوس هم مینونه شته دي زمونږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې مینونه دي دا صحیح صفه کې تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل
لسم کال دی دواړه پخې یو لاس می دواړه په مین سره کللی دی نو خپل خپل د وسایل د چلاویم نه دغه م د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختای وندواله څوک پیدا کوم هغه می خواته رسی انو پغه تمنا که زده دغه د لاچو کلرم د خپل قربانو کی مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات ایم بوزیا
د په داس حال کې د 14 کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلی و چې د افغانستان د یو سلسلو رول سوالي ولډلی دوه پدریمه کې ناچاو دي توکي او مینو نشتا او هر میاشت شپېته تنه چې ډیره ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او مینونو لامل وجل کیږي یا هم مالولیږي
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
نن د نومبر 12 په پیل مانکي د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایي د مړینې څلورم تلیندې دایي د 23 کال د نومبر په 12 د لمر په مرکز لخرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم چودنه کې وژل شو د دې بیخ مسولیت چوانه خست خو کورنۍ عدالت غواړي
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسات مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي په یو وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړی دي
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول دغه وجون کی لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي درې دیش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیس کال د نومبر په 12 د هلمند په لخرګا کې د د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو د برید مسولیت چا ونه مانه خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلی و چې په دې اړه څېړنې کوي هغه څېړنې چې د دایې د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی د الیاس دایې ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټون غشتنه کوي د خطردام حال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی
د خبر اعلان ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د سیړونو غښتنه کړي د افغانستان د خبر اعلان د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول خو له بده مرګه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي
خود طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زمشت هلمند خلکو ژغ به اوریدل او د غوښتنې به اوریدل او تر نړیوالو به رسولی، تر حکومت او چارواکو به رسولی. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کیږي او موږ ډیر خوابد یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دی یا کوي چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنی د هلمندیانو ږغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 60% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. نور حال پر راپور کې ورو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنۍ تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. د غیداری پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداری دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې. خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل وبدون کې د چ ورته سنځ لري او د متشبسینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د خزینه متشبسینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپل تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمانه، چرتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرنی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لاته میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متر او په 1401 کال کې ناویا په سلو کې زموږ صادرات ته پاکستان د لارې کېدل. اوسش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ ډیر شیوادونو ته صادریږي. نو موړی وای د دغه غالۍ په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغې وخت کې سږکال د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه او ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو د دوی په کار منفي اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خبرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې شوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11 د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیایي خدماتو رسولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ولایاتو کې اوس په ځینو ولایاتو کې نرسان او قابلې د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي، وظیفې ته لاړ شي. حتی ډېری قابلې په همدې نامه باندې یا نه ډاکټران یا نرسان ډېری په ځینو ولایتونو کې تهدید کېږي. په شفخانو کې وزنانه وردانه هم وردونه بیل شوي دي.
خزینه ڈاکٹر خزینہ ڈاکٹر نہیں یو مشکل یې نشي کولای.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پرېښودل کېږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغېزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بېلابېلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوګړه کړې. په ایران کې کشمیر خبری ایجنسیونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبان سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورونا چار وزارت له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې راغلي چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما الان تقریبا 9 سال شد ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی یو، هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پختل موږ بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی. د طالبانو راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناده افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خبرونه